دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې ز ګل ایاز او ملی حمیر زاده درته هر کله وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروگرام روښانه مستقبل د خبرونې په دویمه نمای کې اوریدل شي. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له ملی حمیر زاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې باید عملي کړل شي. پاکستان وایي د جنوري لسمې تر پنځه لسمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له یو څلور اړخیزه غونډه کیږي. او امریکا د ایران لری واټن وشتونکو بالستیک میزایلو پروګرام سره په تړاو په ځینو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو لګولو ته تیاری کوي. تفصیل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی دی چې دوی یوازې سړک یا موټر وی نه غواړي، بلکې پر غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل شي. پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانستې سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. پرویز خټک ویل چې په غربي لارې د سړکونو یا موټر وی سربیره د بجلی تارونه، د اورګاړي پټلۍ، د تیل او ګیس لیکا، فایبر آپټیک کیبل، تجارتی مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل شي. نوموړي په مرکزی حکومت نیوکړه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پختونخوا په دې سره پروژه کې لا پام غورځولې ده. نوموړي وړاندیز وکړه چې مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبولي او ټولې صوبې دې په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی دی چې د فاټا د بیکوره شو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای دستورې ته د وینا په وخت وکړه.
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي، په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي، نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
د سوری ته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی هم وینا وکړه. وی ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره شي، چې د ډیمونو جوړول، قدرتي زیرمې په کار راوستل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د افغانستان او پاکستاني پوځي چارواکو په لومړي ځل له یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرل دولت وزیری په دې اړه پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو مشر قمندانان په دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولې شي.
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسلوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کېږي، نو کچېری په تکتیکي برخه کې نه حلېږي، دوی به په تلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویان لیوټیننټ جنرل آسم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د چهارشنبې په ورځ په لومړۍ رابطه کې د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو، د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواوو ته د همکارۍ زیاتولو پر اقداماتو خبرې وشوې. د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو فیصله پر 28 دسمبر کابل ته د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ته سفر پر مهال شوې وه. په بارنو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځه لسمې نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې فیصله روانه میاشت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس کې شوې وه. عزیز سر سرګندونو مخکې روانونه د افغانستان د حکومت استازو ویلیو چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. امریکا د ایران د لری واټن وشتون کو بیلستیک توغندو د پروگرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنونو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنل او رویټرز خبري اجانس رپورټونو له مخې په دغو پلان شو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې خواوشا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتون کو میزایلو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانه وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې نه سرغړونه وګڼل شي. بلخوا ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو د امریکایي هوایي جازوړونکو بیړۍ او نورو جنگي کشتو سره نږدې راکټې نه دي ورولې. د انقلابي ځواکونو ویان رمضان شریف نن د راکټ فایر کولو په حق له د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې. نوموړي وویل چې بحري ځواکونو یې په تېره یوه اونۍ کې او یا د امریکا له دعوې سره سم په یاد وخت کې په هرمز تنګی کې هیڅ قسمه مشکونه نه دي کړې. او د امریکا په پارلمان کې دوه کمیټې د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د هغه رپورټ پلټنې کوي چې پکې راغلی و چې امریکا د اسرایلی وزیر اعظم جاسوسي کوي ځکه چې نوموړي له ایران سره د اټومي تړون مخالفت کړی و. د پارلمان د استخباراتي کمیټې او د څارنې یوې بلې کمیټې د چهارشنبې په ورځ اسناد غوښتي او د سپینې ماڼۍ قومي سلامتي ادارې ته ویلي دي چې له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو پر مهال د اسرایلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په هکله بریفینګ ورکړي. د پارلمان غړو د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې د رپورټ په برخه ډېره اندېښنه ښودلې چې پکې خفیه ادارې دا خبرې اورېدلې وې چې اسرائیلي وزیر اعظم د پارلمان هغه غړو د کانې کولو کوشش کولو چې کومې فیصلې ته نو رسېدلې او ورته ویلي چې د معاهدې خلاف رای واچوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.595 پیسې اخیستل کیږي او په 1.625 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.550 پیسې او په 1.550 پیسې. یو یورو په 1.44 پیسې او په 1.45 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23.80 پیسې او په 29.10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.00 او په 23.40 پیسې. یو افغانۍ په 1.25 پیسې او په 1.35 پیسې. او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات شل، بنو کې سلور او دولس او کوټه کې به کم نه کم صفر او زیات نه زیات 45 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو .com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اورېدلې هم شي. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي باید وفاقي حکومت د اقتصادي راهداري ټولې پروژې مکمل کړي. دا پاکستان او افغانستان ترمنځ د مستقیم ټلیفون اړیکو نیولو ګټې پسوي.
پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لارې باندې شو.
دا پاکستان ولسمشر وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ یې راوګرځوي. کارپوهان په دې اړه سوي
دا خبره د ډېر ښه کړې ده خو چې دا باندې عمل وکړلی شي کله دا صرف موږ وویل چې دا چله د فاټا مسله ده، دا زمونږ د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته پکار ده.
د خیبر پختونخوا حکومت نوې صنعتي پالیسۍ با سرمایه کاران او صنعتکارانو لپاره څومره ګټور وي؟
موږ دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي یا بار موټ چې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي.
اونیس پروګرام روښانه مستقبل کې به په بهر ملکونو کې میشت د ځوانانو حال واوري.
څلورم کال مې دی چې دلته راغلی او بې تعلیم یم، ځکه تعلیم مې نشته، بس مزدوري کوو، بس کله یو کله نه وي، بس ټایم پاس کېږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. د درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې له هغې وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې مغل کوټ سړک نومي کې د جوړولو د ژوب چارو پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت دې د وړو پروژو په پرانستلو سره د دغې او بلوچستان صوبی حکومتونه ولسونه نه تیر باسي. د پختونخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویسر خټک بیگا د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مرکزی حکومت دې په لوی سړکونو او ریل په پټریو سربیره د سوداګرۍ او تاوانۍ نوري مهمه پروژې چې په خبرې په اقتصادي راهداري کې شامل دي هم زر تر زر جوړ کړي. نور تفصيل د غلام غوس پر رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروی، مونږ ته کوریډور پکار دی چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، مونږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پختونخوا چرته لاړه او کارخانه به چرته جوړیږي؟ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي راهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال ریته تاسو غوږی درنو اردوونکو د لومړي فاټا ځوانانو میلا یا فیسټیوال په نوم د قبایلی ځوانانو د لوبو میلې پرون د پیښور په قیوم سټیډیم کې پایته ورسېده. د میلی د پای غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی د بې کوره کړل شوو قبایلو د زر تر زر خپل کورونو ته د لیږلو ژمنې هم وکړې. له پیښور د زران یوسفزی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلی ځوانانو د لوبو د لومړی میلې د اختتامی دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپل وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابی وکړي.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې که چېرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې له قبایلی سیمو د بې کوره شوي خلکو د واپسې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبایلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبایلی اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارول شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کول شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان ہم پدے موقع اویل چې د بے قرشوی قبائلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترسنگ دوی د قبائلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی۔
کیا آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر و ترقی،
تاسوبا پر اروان سو کال کی پا قبائلی سیمو کی پرمختیا، تعلیمی حل زلی، د روختیا د اعلی درجے اسانتیاوی اوینے، او دے سرا سرا با مونگ قبائلی سیمے د ملک د غٹو سڑکونو سرا تڑو ڈیمونا بجوڑو، د قبائلی سیمو قدرتی زیر میں با پکار راولو، او دغه ډول نور تجارتی حل زلی زمونگ د حکومت خاص هدف دے،
ایک خاص آبجیکٹ ہے۔
گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلی ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاری ساتلو ژمنه وکړه، او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلی سیمو کې د سپورتس کمپلیکس جوړولو هدایات جاری کړل۔ زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور۔
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا، او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا، او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ۔
مشال اړیته تاسو غوږې درنو اردوونکو، د پاکستان د فوج مطبوعاتو څانګې ISPR په ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د رابطې لپاره د عسکري مشرانو ترمنځ د مستقیم ټلیفون اړیکو لومړی رابطه شوې ده چې د چهارشنبې په ورځ شوې، بلخوا کارپوهان وایي چې دا یو ښه پرمختګ دی او دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې اعتمادي کې کمی هم راشي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې ورو۔
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ویان لیفټنټ جنرل اسیم باجوا د ټویټر د لارې یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان ډایریکټر جنرلز ملټري آپریشن ترمنځ یو هاټ لاین جوړ کړی شوی دی۔ لیفټنټ جنرل اسیم باجوا په وینا چې د لړ کې د چهارشنبې په ورځ د دواړو ملکونو د ډایریکټر جنرل ترمنځ اړومبی رابطه شوې ده چې پکې عسکري معاملات، د دواړو ملکونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې، او د پولې دواړو اړخونو ته کومک زیاتولو په اقداماتو خبرې اترې شوې دي۔ د اسیم باجوا په وینا چې د دواړو ملکونو ترمنځ دا هاټ لاین د ولو فیصله په 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې په موقع شوی و، د دوړ ملکونو ترمنځ د رابطې لپاره هاټ لاین جوړولو په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې دا هاټ لاین جوړېدل یو اهم پرمختګ دی، او دا دې اړخ ته اشاره کوي چې دوی به یو بل سره په استخباراتي معلوماتو کې مرسته کوي۔
نو د دې لوی مقصد دا وي چې فوجونه په خپلو کې وتړلې شي او کېدای شي چې مشترکه کاروایانې یا د یو بل په خودنه باندې هم کاروایانې وشي، نو هغې نه به دا تاثر زایل شي چې کله مونږ افغانستان تورونه لګوي یا مونږ تورونه لګو په هغوی باندې، یا داسې خبرونه وي، داسې استخباراتي خبرې وي چې د هغې نشاندهي په وخت باندې نه شوي، او د هغې د وجې نه شکوک پر شکوک ثبات پیدا شي، هغه لرې کړی شي. او بل د دې دایم دی هم دا چې یاره پاکستان او افغانستان په فوجي سطح باندې یو بل سره متصل شو او یو بل سره په لاره باندې شو.
د افغان امورو کارپوه او خبریال طاهر خان وایي
د پاکستان افغانستان ترمنځ چې کوم دا د ټلیفوني رابطې یو خصوصي او ځانګړی نظام جوړ شوی دی، دا ځکه مهم دی چې پاکستان او افغانستان مابین چې د اړیکې خرابې دي، نو هغه بنیادی توګه باندې د فوجیانو ترمنځ او دغه رنګې د انټلیجنس ایجنسیانو ترمنځ دا تعلقات خراب دي. نو اوس چې دا دغه رنګې چې پېښې به په پوله باندې خاص کر یا به یو بل باندې شکونه، نو دا یو ښه لار ده چې هر کله د دوی ترمنځ اختلافات وي یو بل سره معلومات شریکوي. او بل دا چې د دې نظام د جوړېدو سره داسې ښکاري چې د پاکستان او افغانستان د فوج ترمنځ تعلقاتو کې بهتري هم راغلی ده.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په شروع کې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تاوتریخوالي کې کموالی راغلی و. دا دې هم یادوي چې د کابل د دورې په موقع د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف او د افغانستان چارواکو ترمنځ د امن عمل په بحالۍ او د پولو په انتظامي امورو خبرې اترې شوې وې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریته تاسو غوږې درنو اردوونکو، د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف لخوا د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه د سلاکار ستاج عزیز په مشرۍ کې د جوړ شوی کمیټې غړي دا مهال د باجوړ په خار کې د دغه سیمو د قومي مشرانو سیاسي ګوندونو او ولسی وګړو سره د خبرو اترو لپاره موجود دي. پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د یادې سیمې د قومي اسمبلی غړي حاجی بسم الله خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه چې دغه کمیټې غړي یادې سیمه کې په سم مخه ورغلي دي نو نوموړی وایي
سمر خلق راغلی دی جی صاحب او د قبیلو مشران دی کا عام خلق دی او غوی سره سوال او جواب خبر روانه ده کسنګ
ما ته کې دلته کې بیا بيز شو نه د زرو پرې کسان دا غلي دي او د مشران هم پکې دي عوام هم پکې دي د سیاسي پټانو هم پکې دي د هر طب کې خلک
او دغه ټول خلک باندې کمیټې ته خپل تجاویز ور کوي ک دوی به د کمیټې نه پښتنه کوي سوالونه وکي جوابونه وکي
دوی به تجاویز هم ور کوي او دا غي نه پښتنه کوي
دا سي خبرې راپورونه دي چې کې دې شي پازمایشي توګه باندې باجوړ قبایلی سیمه یا صوبے سرا شامل ہے کی او یا فاٹا کاؤنسل جوڑ سی دا سے کم تجویز پہ دے خبر اترو کے مخ تراغلے رہے
ایواز ما جول دے پارا نہ دے ٹول فاٹا اس کی کی منگا کے دادا کڑے دا او جون دا ہن کے خلقوں دا کی کی جنگ دے ٹول قبائل بھائیو یو سے سمجھو تا زان لا کنسل دا کئی تا صوبے سے شمولیت خو صوبان با اوی تا زمان سر دا غنشت دے اغی انکار و صوبے تا زمان سر دون دا غنشت دے جمان دا پاس و سر زمان زان لا پاسوان اگر دا فاق نا من دا غنشت دا والی خود پر کچا ملا اوم نا تا صوبا دا فاق نا خفل برخا تا صوبا سر ترقیتی کارون یا بنتی یا بنتی یا بنتی یا بنتی اغی منی خوزمان سر نرے کد یوز ګورو دې پټول وای چې سو منګری دا کول نه یوه ورځ دا ځل دې چې با جوړ تلال د خلکو رایګانې تجلیزونه نو دا او دا غوډه معلوم کیله او سب نمند کې بل ورځ لې بل بیا خبر کې چې وزیرستان پورې نو ټول چې راون کې به بدل دې څنډه کې بیا مشورې هم دې کړې
اوس اجي سه په دغه کمیټې کې سوک سوک شامل دی او سوک سوک راغلی دی
په دې کمیټې کې گورنر دے اور سفران منسٹر دے اور یو سرتاجیز دے اور یو بلا جنرل جنرل جنجو
نو دغل تک اجی صاحب چکم ستاسو پارلیمانی غړی دی نو آیا د اغوی رائے ته احترام ورکل کیږي ستاسو رائے منل کیږي په دغه کمیټه کې
زما دا غرض دی چې د زموږ عوام څو وي او څو وړي او خپل ورته بازار طریقه وي او منګه چې نګلې مونږ نو ټم چې عوام راکړي یتې څو وي مونږ ما وایي اکثریت سره کوم څو وي مونږ دغه مرته
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو درونکو وفاقي حکومت په نصاب کې د بدلون فیصله کړی او وایي چې په نوي نصاب کې به د فاټا د ځوانانو لپاره مواد شامل وي چې له ترهګرۍ او انتها پسندۍ نه راوګرځوي د وفاقي حکومت د فیصلې په اړه د تعلیم کارپوهان سوای د سراج زهیر په دې رپورت کې وو
پیښور کې د شروع په ورځ د فاټا لوبو فیسټیوال دستوري تخپل وینا کې د پاکستان ستر ممنون حسین ویلي دي چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي کله چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د بچاهان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه پوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر اوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي
مونږ لکه دنیا سره کته کوړو بل د مونږ ترقی وکړو به مونږ غزار سيزونه پرېدو زړه چې کوم کنسپټونه دي زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما دا چې کوم دي د شعر شاعري خبرې وي دا ټول ان ډایرکټ ترګری په لبه دا سیدا شي نو دا خبره به ډیر خکړه دی خو چې دا باندې عمل وکړل شي بل دا صرف مونږ وایو چې دا چل دی فاټا مسله دا زمونږ کته ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار ده چې زمونږ په دې ټول شنو باندې یو بیا ژور نظر واچ شو چاہے منگ سر نور کم خلق دی کا منگ سر ہندوان دی کا منگ سر سکھان دی کا منگ سر عیسائیان دی کا پارسیان دی چیرا خیال ہم وہ ساتو دکھا نر خیال ہم وہ ساتو تو دما شمان خپل خیال وہ ساتو
مشال ریڈیو چ پدی اڑ د پیخور پو ہنتون دیو پروفیسر لیکوال او دونی سب جوڑون کے کمیٹی غڑی ڈاکٹر یاسین اقبال یوسف جی نو پختل نو ہغا اوے
ز اکثر پدی نصابی کمیٹو کے یما نو منگ د پنجم جمعات نا یا سلورم جمعات نا چ نصاب را شروع کنم اغا چ منگ گورو نو اغا د علامہ اقبال او د جنا صاحب نا اخوا د خوا پاکستان سٹڈی نزی منگ مسلمانان یو اسلامیات زمون د پار لازمی دی او اغی کم ډیر سوچ پکار دے زکه چ نبی علیہ السلام په ابتدا کی چ دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه لیکړي چې کم اغا ابرپټ چینج راولی بلکې سیکوینشلی تللی دی د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې دی او زمونږ د ملک اقتصاد ولی رستو پاتې دی د افرادو نه مونږ لرا وتل پکار دی او مونږ لا د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلې بس پکار دی
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دی
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کې دی د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کم نصاب دی ته خودل کیږي اغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي دي چې ځوانان دلته ناراضي نو اغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي اغه د تروریزم طرف ته ځي نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتدار یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کو د مختلف مذهبونو د مقدسات او احترامات پکی او د یو بل برداشت اغه تصور پکی نو هم دغه سجنه کولای شي چې امن راوالي
یاد دي وی چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی وو خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
درنو دونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیده خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د صوبې لپاره د نوي صنعتي پالیسۍ اعلان وکړ د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوي پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه کاری ته زړه ښه کړي د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي
د نوي صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صنعتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرچ به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بانک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرچ او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړي درې کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړي لس کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اغیستل کیږي د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نو دکی با 15% حکومت ورکړي نو یو اکنامک زون کې دای فرض یو نو انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم اکنامک زون دی دا هغه 25% په فریډ کې ریس په حکومت ورکړي
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پختونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړې دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پختونخوا مخه وکړي
موږ دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیټان چې دي اخبار مو کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل د صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي دا خالی دین نه چې څه خپل روزګار مې راوشي اور دې امر حالات شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه په نوې صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال راډیو تاسو غوږی در نور دونکو وخت شوې ده. د ماسپخین در نیم بجې ملیحه امیرزاده هم په سټوډیو کې را سره موجوده ده. نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای چې دوی یوازې سړک یا موټر وینه غواړي، بلکې په غربي لارې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منسوبې عملي کړل شي. پرویز خټک دا خبره تیر ماسوتن له پاکستانی رسنو سره وکړه. نوموړي ویل چې په غربي لارې د سړکونو یا موټر وی سربیره د بجلی تارونه، د اورګاړي پټلې، د تیل او ګیس نلیکا، فایبر آپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم جوړ کړل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بیکورشو خلکو د بیا سنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړی میلې د پای د سوري ته د وینا په وخت وکړه. د افغانستان او پاکستان پوځي چارواکو په لومړي ځل یو بل سره د اړیکو نیولو لپاره د هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون اسانتیا رامنځته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د فوجي عملیاتو مشر قمندانان په دې لیکه له یو بل سره مستقیم اړیکه نیولې شي. په بارنو امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 11 تر 15 نیټې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو غونډه جوړه شي. نوموړي دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان د حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کینوي. امریکا د ایران د لری واټن وشتونکو بالستیک توغندو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنونو او بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جرنل او رویټرز خبري اژانس رپورټونو له مخې په دغو پلانچو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې خوشالس کمپنۍ افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو میزایلو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. ایران وایي د دسمبر په 26مه انقلابي ځواکونو له امریکایي هوایي جازړونکو بیړۍ او نورو جنگي کښتو سره نږدې راکټې نه دي ویشتلې. د انقلابي ځواکونو وایي نن د راکټ ویشتلو په اړه د امریکا رپورټ یو نفسیاتي جنگ بللې.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنډونکو، سوزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال احمد الله د پاکستان د ځینو رسمانو اداري لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړې دي.
مشرق ورسپان خپل اداریا په مردان کې شوی ځان وژن کې برید لیکل ده. ورسپان لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور تر هغه ته پانسی ورکول په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژن کې برید یې ممکنه رد عمل کې دی شي او د افسوس وړ خبره ده چې زمنګ امنیتی ادارې یو واری بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نشو. ورسپان لیکي چې کله ځان وژن کې د نادرا دفتر ته د نوتو کوشش وکړو نو د ودرول لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه وو. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د نادرا دفتر په ناقصه سکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورسپان لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی، خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقعه ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورسپان په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریا په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکو مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې به د جمهوریت د خاتمې او خلافت قائمولو لپاره وسلوالې هلې ځلې کوي او او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نتورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه دعوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بېګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو تاسو غوږی د سیمې حالات او د نړۍ د مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د مذهبي عالمانو په یوه غونډه کې د احمدیانو پر سر لانجې ته کتنه کړې. د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت په خبرو کې جګړه شروع شوه چې یو ملا دا تپوس وکړو چې آیا احمدیان مرتد وګرځول شي که څنګه. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت وسله والې ډلې ګواښ له کبله په هیواد کې مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودو ته اړ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې درته مليحه میرزاده دراوړوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت د دوو ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کېږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیاله ګڼل کېږي په دغه مسله د بحث کولو په حق لای سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. د هغه په خبره که د کونسل 15 غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې کاروایه پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کېږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاري شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښوم یو وارې بیا ور پیښتي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویه کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په 14 مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا 100,000 ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو اودونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال څه باندې 1,000,000 کډوال او پناه غوښتونکي د میډیټیرین په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نمایي زیات هغه خلک دي چې په شام کې له روانې کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. دا د 2016 کال پرتله د کډوالو د پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې ورو.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لژه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سش کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8.5 لک کسان یونان ته تر رسیدو وروسته نور اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2.5 لک کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2 لک 800 زره کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي یې د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرڅه اوریدل شي.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوي دی. د ونیس پروګرام روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې به تاسو واورئ چې په بهر ملکونو کې میشت کم ځوانان چې دي هغه په کوم حال کې ژوند کوي او چې کوم تعلیم یافته دي او چې کوم تعلیم نه دي ترلاسه کړی او مزدورۍ لپاره بهر ملکونو کې میشت دي هغوی په کوم حال کې دي. دا خبرونه هر اونۍ زموږ همکار منور شاه تاسو لپاره جوړوي. نو راځئ چې د دې اونۍ روښانه مستقبل پروګرام ته په ګډه سره غوږ شو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو وطن ډیر خوله دی، خو د کار روزګار موقع پکې ډیر کم دي او زیاتره پښتانه د غریبۍ سره هم مخامخ دي، چې دا راز اول د تعلیم د نشوالي او بیا د کار روزګار وسایل نه لرل داسې یو چکر جوړ کړي چې یو خاندان پکې د غریبۍ په ژوند کولو مجبور وي. خو د نوي دور ځوان کول په دې پوها دی چې یو وار دغه شکر نسوک اوزي، نو بیا په اسانه خپل مستقبل د بې وسۍ نه بچ کولی شي. په دې سلسله کې د پښتنو زیاتره ځوانان د هیواد د لویو ښارونو نه علاوه بهر هیوادونو ته د مزدورۍ لپاره ځي. که څه هم د نړۍ هر ګوټ ته پښتانه تللي دي، خو زیاتره یې په عرب او خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي، چې پکې تر ټولو ډیر په یو ای یعنی متحده عرب اماراتو کې میشت دي. دوبۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلی یو تن مشال ریډیو ته د ځان، کور او کار په اړه وایي.
سلورم کال میرے چلن تراغ رہے ہو بے تعلیم ہوں کہ تعلیم میں نشتا ہے بس مزدوری کو بس کل یہ ہو کل نہیں بس ٹائم پاس کی گئی درد میں اراروں کو ویزا بند کرا کرے گرو عالم ویزا کا ویزا را کرے کاغذ پر مزدوری کو نہیں کل ایک کل نہیں تنخواہ 1200 تنخواہ کلو خاکہ کینڈی والی کرے ہے لال چکر کری کے مل کے میں کاٹن مل کے اگر درے ذرا تنخواہ بس گزارا تو نہ کہ بلے تو کئی طرح ہم لگے گزارا کی گئی درے میں رونے دیے اور شپاگ میں بچی دی خپلم تعلیم نه کړی په بچو باندې ځان څنګه کار کوو دلته دا کمپاؤنډونه کې ناسوري ده دا کمرې مم نه دي کمپاؤنډونه اویلی بھی جائے اور تو خلق لے پکڑا ہے جیسے خلق چون گینٹے جیسے ہی نو پہین مطین تو نور بکتا ہے لیکن بجلی خراب ہے بو خراب سی لے اندازہ ہو کر
محمد حسین زیاتوی په خلیجی ملکونو کې د هغه کسانو کار خوی چې تعلیم او یا سه هنر یې زده وی هسه مزدوری ډیره ګرانه ده په دوبی کې میشت یو بل تن چې لږ تعلیم یې کړی او ډرایور هم دی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وای
زه خو تعلق د مردان د سیمې سره لرم د کاټلنګ علاقې سره او ریاض نامه مې ده او دلته 2003 کې راغلی ما او زمونږ پیر چې ډرایوري ده نو خپل گاڑی چلو ما کوسٹر دادی چې رالو نو مزدوری په خپل دغه روانه کړه لکه رور مو وو آلریډی نو مرحله اول دا چې زمونږ دلته رور مې سپورټ کولو سه چار پنځ میاشتې خو زه بېروزګار وم ما لیسنس دپاره ټرای کوله داغ نه بعد چې ما کله لیسنس واغستلو داغ نه بعد بیا ما د بل چا سره کار کولو شپه ورځ لکه 24 ډیوټي به وه هغې کې به 3-4 یا 5 او خوب میلاوېدو او تنخواه مې څه 1200 درهم وه هغې کې خرچه چې واچې نو 300-400 درهم به ماته پاتې کېده داغ نه بعد بیا ورو ورو سټپ مو واغستلو ځان له مو خپل ګاډی واغستلو نو اوس الحمدلله چې وخت ښه تېرېږي خو دا چې ګټه مو لکه ډبل شو لکه نه نو زه دا دی چې دلته خو کوئی یو کس انسان سخته تېره کړي خو هلته ورسره نور خلک جون ښه تېرېږي د بچو تعلیم ورسره کوي ځکه چې زمونږ سره د مجبورو د وجې تعلیم لکه داسې پاتې شوی وو که نه نو دلته ډېر زیات اهمیت لري تعلیم
که څه هم ریاض دا وخت په خپل ژوند خوشحاله دی خو داسې ښکاري چې د تعلیم کمی ډیر محسوسوي او زیاتوي شکر دی چې لږ ډیر تعلیم یې کړی چې ژوند یې پرې اسان دی
ما اول میټرک وکړو د 98 کې میټرک وکړو د هغې نه بعد بیا مو خپل ګاډی و نو هغه مو چلولو خو لکه څه دونه خاص دغه نه و بیا مو دلته ورو ورو هغه ویده وکړله نو که تعلیم مو دې نه نوی کړی نو دلته چې ما ته څومره سهولت دی په ډرایوینګ کې میټرک باندې نو زه ویم چې که دا مې هم نوی کړی نو بیا به زما مثال داسې وی لکه زه به ړوند وی لکه اوس خو زه یو دلته 5-star هوټلی دي 7-star هوټلی دي د هغې ته ورشم د هغې نه ګیس وچتوم که نه نو زه چا سره خبرې کولی شم خو دا مې هم نوی کړی نو د هغې باوجود بیا خو زه چا سره مې خبرې هم نه شوې کولی نو زه ویم که زما ډېر زیات نور تعلیم د دې نه وی نو ما به ډرایوري جاب نه کولی کېدای شي چې زه اوس پوسټ باندې وی په آفس کې ما کار کولی نور څه داسې کمپنیانې ډېرې زیاتې دي چې هغې کې ډېر ډېر ښه چانسونه دي
نوموړي نه مو وپوښتل چې ځینې هیوادونو کې بهرنیانو سره سخت سلوک کولی شي په متحده عرب اماراتو کې دوی څنګه ژوند کوي هغه وایي
دلته ډېر زیات سپورټ کوي لکه دا ډېر خبرې امداد لکه هسپتالونو کې هم لکه فری میډیکل هم شته دی بیا د هغې ایمرجنسي کم یو څو ورځې دي د هغې نه بعد چې بیا وروسته څه دغه وي د هغې هم فیسونه ډېر کم دي بل د پولیسو واسطه لکه دلته چې لږ ښه لین دین کې ښه روغ دغه دي وي ریکارډ نو زه ویم چې لکه دومره زموږ د خپل د پاکستان د پولیسو نه د دې ځای د پولیسو
دا و د مردان ضلع ریاض چې په دوبی کې مزدوري کوي او پیشه یې ډرایوري ده په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلو یوه لنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري د دې هفته په خبرونه کې به واوري چې د پښتنو زیاتره ځوانان د کار روزګار لپاره بهر هیوادونو ته تلل غواړي خو که چا تعلیم یا کوم کسب او هنر زده کړی وي نو هغې پکې د بې تعلیمه او بې هنره خلکو په نسبت ډیر کامیاب شي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي سجاد خان مومند په دوبی کې د ترانسپورت د کاروبار ترڅنګ سیاسي هلې ځلې هم کوي وایي په متحده عرب اماراتو کې خواوشا 14 لکه پاکستانیان میشتي چې پکې د نیمې نه زیات پښتانه دي د دوی د حقونو د حفاظت او د خیر ښېګڼې لپاره په دوبی کې یو تنظیم هم موجود دی سجاد خان د دغه تنظیم د کابینې غړی دی د خپل کاروبار او سیاست په اړه نوموړی وایي
2003 کې دوبی ته راغلی وم
او دل تک بیا جزک لگا لوں ما دا جو وڑاون دے اپنے ٹرانسپورٹ پلاو پلا او لگا نہ سٹارٹنگ کرو بیا چن کے زما زیادہ تر سیاست او دل سڑے دا شوق نو من پاکستان ایسوسی ایشن جوائن کرو او زمن دا پاکستان ایسوسی ایشن چ کم دے ہر دو کلا پس الیکشن کی گی او دا الیکشن چ کلو شین لا گنا زمن یو ٹیم مخ کی طرح شی او لگا من پاکستان ایسوسی ایشن دبئی چ کم دے من ہر میچ یو فری میڈیکل کیمپ ہم لگاو دل تک جسم پاکستانیان دی دار ہوئی دفارا اور دینا علاوہ چکم خلق دل تک مصرف مختلف مسلو کی چاہتا مشکلات بھی نو دا ہاوی چکم مسلی بھی اغم پاکستان اسوسیشن حل کئی کو اگر سکرونو دا وڑو پیسونا میوی او کنو دا اسی سنزی لری نو دا اگر کوشش منکو چا اگر مسلی دا اگر خل شین
دا چې زیاتره پښتانه خلیجی هیوادونو او په خاص توګه متحده عرب اماراتو ته ولیزي په دې پښتنه نوموړي داسې ویل
دلته کې خو یو خو ټول نه غټه خبره ده چې دې ملکي امن دی او د امن د داخله چې څومره لکه مزدوري کوي کوم کمپنیانو سره ټچ دی نه دا کمپنی نو د باقاعده هر میاشت دې تخته تنخوا ورکوي او د مین د دې ځای چې غټه خبره ده هغه د امن ده او چې سمجه کې امن وي نو هغه چرې مغزی نه خرابېږي او پښتانه چې دې خو پاکستانیان دي دلته ډېر زیات خوشحاله دي بلکې دا موږ دپاره لکه د پاکستان پسې لکه یو قسمت دریم زموږ خپل کور دی او موږ ته د کور غونډه کې او د خپل وطن غونډه کې خوب په موږ باندې لګي دلته کې چې کوم غټه خبره زموږ د چل چد حوالے سره دلته کې زموږ لکه دا اسلامي ملک دی او دلته کې زموږ هغه روژه او اختر او هر قسمه زموږ چې کوم لغه دي نو هغه سره خوشحالۍ سره مناویږي دلته کې نو ځکه په دې وجه باندې موږ ته ډېر د مسافرۍ احساس نه کېږي تر دې نه خو ډېر زیات فلایټونه دي د دوبۍ نه اسپیشلي او د امارات نه نو تاسو چې څه ټایم وطن ته وغواړي تلو لپاره تاسو به
سجاد خان مومند وای چې تعلیم د نړۍ په هر ګوټ کې او هر کار کې بنیادی کردار لري په دوبۍ کې د نوکری ترلاسه کولو او خپل کورنۍ ځان سره دغه هیواد ته د بوتلو په لړ کې نوموړی وای
ټول نه ورخو زمونږ څومره مرونه راځي نه دا اول من خبر ده چې اول خو دا اوس تعلیم وي سمستم او که تعلیم نه وي نو تعلیم لکه ډېر اهم رول ادا کوي په بهر وطن ته پتلو کې هغه امارات ته راځي که د خلیج نور ملکونو ته ځي یا که یورپ ته ځي نو مین خبره ده تعلیم ده او چې تعلیم وي او نو دلته کې د راتلو دپاره چې کوم دی اول خو دا ده چې نن سبا خو انټرنیټ دور دی نو دوی د مختلف ویب سایټ باندې هم کتلی شي ځان دپاره ښه نه ښه جاب دپاره کم جاب دپاره فټ دی چې کوم کمپنیانو دوی خپل سی وی تیار کی هغه دغه واسطه دا کپنه به وسه خپل ویزا واسطه او دا غدنه به وروړي نو چون کی دلته کې د یو سیلری اګریمنت وی دا څو چې کوم کپنه کې کار کول غواړي نو هغه ته جره پاکستان نغازی او هغه دا غسیل اګریمنت د 4000 نه ایباوي نو د خپل فیملی ځان سره راوستي شي او که د 4000 نه د سیلری نه کم وي نو دته به چانسز نه سړي د خپل بچتل ته امارات سره ولي دا چې خرچې دلته کې به ډېر زیات دي چې دا خطر ها کم نه دی به خپل بچی به څنګه وساتي دی به ته نو ته ستون زه مخه ته کیږي نو هغه به دا چې دی اول ټول نمک کې خول دی دا خپل سره خبره وکي چې ماته به تاسو څه سره کوي ایګریمنت سره ستاین کی او د پاس د ایګریمنت نه دی دی دلته کې راشي
سجاد خان مومند وای ک نوې کول خ تعلیم تر لاسه کړي نو راتلون کې ژوند به ښه او په آرام تیریږي په متحده عرب اماراتو کې د شپږو لکو نه زیات پښتانه میشتي چې زیاتره یې عام او سخت مزدوري کوي د دې نه علاوه ځنې پکې شخصي کاروبارونه او سیاست هم کوي خو ډېر لږ شمېر پکې اعلی تعلیم یافته پښتانه ژوند کوي دغه شان یو تن فضل ربی سره مخبري کړي د خپل کور کلی او تعلیمي پس منظر په اړه وایي
زه د دل تعلق ساتم په دل کې بیا د لر دل سره او باغې کې جندور علاقه چې جندور علاقه کې بیا زمونږ کلی نوم بادین دی ما ابتدایي تعلیم د سمرباغ د ګورمنټ پرایمري سکول سمرباغ نه کړی دی په 1990 کې ما د ګورمنټ های سکول سمرباغ نه میټرک کړی دی او په میټرک کې زما په غونډو سکولونو کې ماشاءالله ډېر ښه پوزیشن او ټول سکولونه ما ټاپ کړو نو د هغې نه پس
نوموړي نه مو وپوښتل چې د 12 نه پس زیاتره جنکۍ هلکان میډیکل او یا انجینیرینګ ته تلل غواړي هغه ولې نه دی تللی
بنیادی طور زما یو ملګری وو چې هغه په خیبر میډیکل کالج کې نن سبا په ټاکسیکالوجي ډپارټمنټ هیډ دی بایو کیمسټ دی بای پروفیشن نو هغه ما ته ویل هغه د کډ زمین استې نه مې چې کړه وو هغه په اسلامي کالج کې ما سره څو ورځې پاتې شو نو هغه ما ته ویل چې یاره انجینیرینګ او میډیکل د دې نن سبا دومره فیوچر د دې خنه دی نو ته درس ایم بی وکا او د کایده زمینو استاین به کې نو د هغه وخت نه زما په ذهن کې د کایده زمینو استی او د ایم بی یو سوچ راغله او په هغه وجه باندې ما انجینیرینګ یونیورسيټي ته اپلای نو کړی هم چې زما په فیزیکس کې داغه وخت سره ډېر خمار راغلی او ما ته په میکانیکل انجینیرینګ کې او په مایننګ کې ایڈمیشن ملاوي دو خو ما هغه ونه کوم ما بی بی اے کې ایڈمیشن نکو او په بی بی اے کې بیا زما د ښه پوزیشن راغو نو دا غینه پس په زکای د زمینی یونیورسيټي ته لاړم او په 1998 کې ما د کای د زمینی یونیورسيټي نه ایم بی اے په فاینانس کې وکړه.
دا چې دوبۍ ته یې د تلو څه وجوهات او هلته د کومو حالاتو سره مخامخ شو فضل ربی وای
بهر ته دراتو بنیادی وجه چې کومه و نه هغه زمونږ د کاروباري مسایلو چې زما مشرور په کاروبار کې ډېر زیات تاوان کړی و خو بهرحال اینڈ ریزلټ دا و چې د مالی مسایلو په وجه باندې زما یو ای ته زه په ویزټ باندې رالم په 7 اپریل 1999 او په یو ای کې ما په 1000 درهم باندې یعنی په 1000 درهم باندې ما جاب جاین او دغه زما فرست جاب ډیرو خلکو ما ته دا خبره کوله چې زما ملګری باغی کې زما ډیر ملګری داسې چې هغه ما ته دا مشوره راکړه چې 1000 روپۍ باندې د ایم بی اے کس چې هغه د کایده زمینو استاینا ایم بی اے کړی او هغه په 1000 درهم باندې جاب کوي دا ډیره عجیبه غونډه خبره ده. خو بهرحال زما لپاره چې د په ویزټ باندې راغله او ما ته واپس دل داسې ښکارېده جی بالکل ما ته زما ضمیر زما غیرت ما ته اجازه نه راکاو چې ما ته په کلی کې په علاقه کې یا په کوڅه کې داسې خبرو دا تللی او کارو ته نه ملاوي دو واپس راغی.
فضل ربی زیاتوی د خپل نوکری لوړ مقام ته د رسیدو وروسته یې د یو نوی چیلنج په لور ګام پورته کړو او د خپل کاروبار شروع کولو اراده یې وکړه. فضل ربی په بهر نړۍ کې د خپل تجربې پرانا کې وای پښتانه ډېر څه کولای شي خو که تعلیم او همت وکړي.
مخکنه خدای پاک د ښه خصوصیات ورکړي دي د دنیا په ټولو قومونو کې نظر واچي نو په هغې ټولو قومونو کې پښتون یو داسې قوم به تاته په نظر راشي چې هغې کې خدای پاک ډېر ښه خصوصیات اچولي چې په هغې کې جسماني طاقت یې دوی له ورکړی ذهني طاقت یې دوی له ورکړی ښکلا یې ورکړی مینه یې ورکړی غیرت یې ورکړی همت یې ورکړی ننګ یې ورکړی وفا یې ورکړی خلوص یې ورکړی میلمه دوستي ورکړی او دا ټول طاقتونه د کلم د زور نه بغیر هیڅ هم نه دي. که د دې ټولو طاقتونو سره د کلم زور ورسره شي به د دنیا یو بې مثاله او یونیک قوم جوړ شي. نړۍ د پښتنو نه د نوي کول نه د زلمي کول نه او د سبا چې کوم د سباون چې کوم نسل برالویږي د دې ټولو نه زما دا خواست او هغې د زما دا پیغام دی چې تاسو د دې خپلو ټولو طاقتونو سره د کلم طاقت ورسره کړئ. کلم خواندانو ته زما دا خواست چې هغه څومره داغې نه کېږي هغه کنټریبیوشن کوي د پښتنو ته د قلم ورکولو په زیر دی چې مونږ هغې له توپک ورکړو په زیر دی چې مونږ هغې له بم ورکړو په زیر دی چې هغې له مونږ یو بل داسې د انسان د طبعي څیز ورکړو په لاس کې چې مونږ له قلم په لاس کې ورکړو د دې قوم معماران جوړ شو قوم یو یونیک او بې مثاله قوم جوړ شو.
تاسو د فضل ربی خبرې اورېدې چې اعلی تعلیم یې کړی او په دوبۍ کې خپل کاروبار کوي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اصل رات